السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شوې لې یو لسو تر دولسو بجو د خبرونه کې ز منور شاس تاسو کور بایم نیکه هلیو پرځونه مې قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې په مو کې د دې سات خبرونه تا د خبرونو سرټکی په جنوبی وزیرستان کې د خپل ستونزو د هواري لپاره د خلکو احتجاجي پرلات دوام لري د افغانستان او ایران ترمنځ پوله باندې خطو کې لک تر لګه لاسو او تنو تمر جوړ لا وخت یو یوکرېني چارواکي وایي روسي ځواکونو نن په کیف خار یو شمیر بریدونه کړی د خبرونو تفصیل د جنوبی وزیرستان په اعظم ورسک کې د قومي اتحاد ترنامې لاندې د خلکو احتجاجي پرلات نن په دریم ورځ هم دوام لري په پرلات کې ناز د پښتون ژغورني غورزنګ ځای مشر کامران وزیر نن مشال ریډیو ته ویل چې په سیمه کې خلک د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي او تر هغه بده ناز تجاری وي چې د دوی غوښتنې پوره شوي نه وي پرلتوالو له امنیتي ځواکونو څخه د ترهګرۍ ختمولو لپاره بې توپیره کاروي او په زالی سپیره راغی کې د پوځیانو کمولو غوښتنه هم وکړه بلخوا په جنوبي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د ناامنیو تر پیښو وروسته په ځینو سیمو کې انټرنیټ پرې او هدفي کاروایانې شروع شوې دي ځایي انتظامي مشال لیډیو ته ویلي کوشش کوي چې د وسلوالو مخه ونیسي او انټرنیټ بحال کړي د شمالي وزیرستان چارواکي دا وکوي چې نن یې دوه مشکوک ځانمرګي بریدګر نیولې په میرامشاه کې یو امنیتي افسر د نوم نه خودلو په شرط مشال لیډیو ته ویل چې دا کسان یې د خفیه معلوماتو په اساس په رزمک بازار کې نیولې چې چارواکي یې د حافظ ګلبادر په نوم د وسلوالې ډلې غړي بولي دغه چارواکي دا دعوه هم وکړه چې دواړه کسان غریبان دي او د ادعا تر مخه د پیسو لپاره برید ته تیار شوي وو د حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي او نه هم آزادو سرچینو د دې دعوې تصدیق کړی دی مخکې د مې په لومړۍ نیټه هم په میرالی کې امنیتي ځواکونو د ناقانونه ګرځول شوې تحریک طالبان پاکستان ډلې د مهم کمانډر په ګډون د وو وسلوالو د نیولو ادعا کړې وه دا په داسې حال کې ده چې امنیتي ځواکونو د شمالي وزیرستان په ګډون د خیبر پښتونخوا په ځینو نورو سیمو کې هم هدفي عملیات پیل کړي دي د خیبر پښتونخوا خیبر ضلع چارواکي وایي د نامنۍ د مخنیوي لپاره یې په بیلابیلو حساسو ځایونو کې سرتیري ځای پر ځای کړي دي د دې ضلع د پولیسو ویان ظهیر افریدي پرون مشال لیډیو ته وویل چې په لرې پرتو سیمو کې د وسلوالو د منظمېدو مخنیوي لپاره ګڼ امنیتي تدابیر نیول شوي دي دا هغه په وینا په دې تدابیرو کې د استخباراتي معلوماتو راغونډول او په لارو چیک پوسټونه زیاتول شامل دي خو په همدې حال کې بیا د خیبر ضلع مدني فعالانو مشال لیډیو ته ویلي ریاست ته پکار ده چې د نامنۍ مخنیوي لپاره په اخلاص اقدامات وکړي او د وسلوالو پر ضد بې توپیره کاروي وکړي دوی تر ټولو حساسه سیمه تیراګړنی چې په وینای وسلوال پکې لیدل شوې دي تاسو د مشال لیډیو خبرونه اورئ په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او ایرانی پولیسو ځواکونو ترمنځ په نښتو کې له دواړو خواوو درې کسان وژل شوي او ولسی وګړي ژوبل شوي دي د آزاد اروپا ریډیو د ایران څنګه ریډیو فردا د ایرانی چارواکو لخوا ویلي چې دا نښته پرون د افغانستان نیمروز ولایت سره په پوله رامسته شوې وه رسنیو د دوو ایرانی سرتیرو او یو طالب د وژل کېدو خبر ورکړي بلخوا د نیمروز ځای اوسیدونکو مشال لیډیو ته ویلي چې په ډزو کې څلور ښځې او درې ماشومان هم ژوبل شوي دي په افغانستان کې د طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور بیگام شال لیډیو ته ویل چې جګړه ودرېدلې ده او دواړه خواوې د مسلې د حل کوشش کوي هغه دا ونه ویل چې نخته د کومې مسلې لوجه شوي خو ایران او طالبان دواړه په یو بل د ډزو د پیلولو تور پوري کوي یوکرېني چارواکي وایي روسي ځواکونو نن په کیف خار یو شمیر بریدونه کړي چې د دوی په خبره دا د جګړې لپیل رئیس په دغه خار د ډرون الوتکو تر ټولو لوی برید وو دا بریدونه په داسې حال کې شوي چې نن د یوکرېن سر خار کیف او ورځ منځل کیږي په 1500 کال کې په رسمي توګه د کیف خار بنیاد ایښودل شوی وو چارواکو ویل د یوکرېن دفاعي نظام لږ تر لږه 1000 ډرون الوتکې راغورځولي چې د ملبې غورځېدو په نتیجه کې یو تن وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي روسیه له نږدې 2 میاشتو ځان وروسته په یوکرین د توغندیو او ډرون الوتکو بریدونه یو وار بیا زیات کړي چې پکې یې زیاتره پوځي مرکزونه او اکمالات په نخښه کړي دي د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونه مو واوریدل په روانه غړې کې را سره اوسئ چې دغه ریپورتونه واوري. په اعظم ورسک کې د خپل ستونزو د هواري لپاره د خلکو احتجاجي پرلات نن هم دوام لري. خو د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کونډي وای پرلتوالو په ځنو غوښتنو کار روان دی او ځنې یې متعلقه چارواکو ته رسولي دي. د خیبر ضلع چارواکی وایي د وسلوالو د مخنیوي لپاره اقدامات کړي خو ځایي فعالان په دې اړه سوایي
موږ ریاست کله زړه نه دا وغوړي نو د امن ممکن هم دی او ډېر پاسونه طریقه ممکن دی. د پرامن مزاحمت لیارې نه بغیر د موږ خلکو سره هېڅ لیاره نشته او ناامیدي ډېره زیاته ده.
د تحریک انصاف مشر عمران خان حکومت ته د مذاکرات ویلي خو حکومت دغه وړاندیز رد کړی. شنونکي وایي د 9 مې له مظاهرو وروسته به د مذاکرات وړاندیز عمران خان ته ګټه ونه رسوي.
دا د عمران خان کدا د مذاکراتو دعوت زما په خیال باندې هغه وخت کړی وی چې کله خلکو دې سره خبرې کول وختل دی ویل چې چا سره خبرې نه کوم ټول غلط دي. هغه وخت په زما په خیال د دې سره حل لاوته وی.
د افغانستان او ایران ترمنځ په پرونیو خطو کې د مار ژوبلې ریپورټونه راغلي دي. یو شمېر نور کورنۍ سیمه ایز او نړیوال ریپورټونه به هم واوري. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو د ریپورټونو لړۍ ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، د جنوبي وزیرستان په اعظم ورسک کې خلکو په دریم ورځ نن هغه احتجاج ته دوام ورکړی چې د امنیت او بنیادي سهولتونو ترلاسه کولو لپاره یې پیل کړی دی. پرلتوال غوښتنه کوي چې امنیت، انټرنیټ او بجلی د بحال شي. په خیمو کې نالتا خلک ټینګار کوي چې تر څو یې غوښتنې نه وي منل شوي د احتجاج په توګه به خپلو کورونو ته نه ستنېږي. بل خوا چارواکي وایي له احتجاجیانو سره یې خبرې روانې دي او کوشش کوي چې د ستونزو حل ته یوه لاره راپیدا کړي. په دې هکله تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
تحصیل برمل قومی اتحاد پنوم د دغې احتجاجي درنې غوښتنې د پښتون ژغورنې غورځنګ تحصیل برمل مشر کامران وزیر مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
احتجاجی درناکش نوست یو مشر رولا وزیر ویائی چی دے پاکستان حکومت دے تحصیل برمل سیمے اسے دن کی دے بنیادی انسانی حقوقونا بے برخے سوتلی دی.
مشال ریڈیو چه دے اعظم ورسہ کے احتجاجی درنے غشتنے دے سویلی وزیرستان مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کونڈی مخے تک شیشوے آگوئی وویل.
دو بجلی لائن اعظم ورسہ کیا رکھی ہوئی ہے چکم بجلی لائن ایک بندے کار شوری ہوا بھی ہمان جی چی ایشو درا غل بیا دی مطول راو ورسل ایل ڈیو میں اترا ورسل چیانا دا ایشو دے لوکل لیول بندے دے یوک دی دے بلک دی مرتا تا دخل ہوتا حال کو دے دو کار دور دے نو پاتے خوری دو خپل آبا سی اتفاق نہ جوڑے دا دے نہیں علاوہ دے ڈی ایس ایل کنیکشن ہم مڑا دے جی ہم تو بولا چھے چونکہ ٹائم اور لگی ڈی دا دے رغزائی انگورا ڈے اور دے ڈی ایس ایل جب کم لائن دا دا دل جی نا ایس ڈی او باقاعدہ ای میل اخ کرنا دا کم جی دو افیشل چینل لی اور ایغ بننے سپیڈ اپ کولو دے پر اب ایس ڈی او خپل ہوئے لے چھر تاسو ڈائریکٹ دے جی ایم تا ہم آگو کو چاور پاس خبر ہو کی چھے مورا تا بے دغے مطابق چھے بیا ریسورس دیز رائے سے مورا چھے آپریشن کو نو دا تقریباً پندرہ دن اول دا سیزن مورا کڑی دی دینا علاوہ ایشو دو دے 3G 4G نیٹورک حوالے سر والا ٹائم ٹو ٹائم سیکیورٹی حوالے سر والا ٹرائے مینیپولیشن کی ڈی دکھا جے خاما خا سیکیورٹی کمز فاسٹ نو آغا بولا دے گلم اور ایسی ہیڈ کوارٹر ترہ سولے دا خو یہ وہ ہم بازی ریزرویشن دی علاقہ دا سیتا کم آزم اور سک چے دا بی ایچ یو لا نو التا بولا ڈی اسپینسر چے کب بی ایچ یو چے آترائنس کاراستا نو آغا ور اغلو ایخ پل کار شوری کڑو خو یہ وہ بیا ریکویسٹ کڑو چے جم میسنگ فیسلٹیز دی پا بی ایچ یو چے نو آم اولا دے کنسرن ڈیپارٹمنٹ تاویدی چے دی چے رٹا فیسلٹیو تا پروائیڈ کو خو مین وائل ڈی اسپینسر با خپلے بی ایچ یو چے بچے نیڈی آب ایخ پلے ڈیوٹی کئی وہ دا سنن چے سکرو نا مکمل چاہو نا بانکڑی آ چاہو دا خبر رٹا چے ری یونیم ٹیچر نسترا نو آم اولا وہ تاویدی چے رہے چے رہے ہم رات شکایتی دے مولا ترا جو گو تاستا با فیل فور بے گو ڈیمانڈ بنے با انشاءاللہ عمل کی دی وہ بازی رہا سے ان ڈیو ڈیمانڈ دی چے آگا وندے زائے نل رینو ایغا بنے مولا سنو شکایو گا
پازم ورسکشے دے احتجاجی درنے مشہروں نے مشال ریڈیو تا دا ہم اوویل چھے تر سمرا پورے دے پاکستان حکومتی چارواکیو دے دوی غشتنے مانلی نوی ترغی وقت پورے وہ دوی پا احتجاجی درناکشے پلاتائی واحلی وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
او اوس ورزو د خیبر پختونخوا خیبر ضلع ته د دې صوبې د نورو قبایلي سیمو په شان د خیبر ضلع بدني فعالان او سیاستوالان هم وای چې چارواکي دې دغلته د خلکو د ناامنۍ په اړه اندېښنو ته سنجیده پاملرنه وکړي. د دوی په وینا په ځانګړي ډول په تیرا سیمه کې د وسلوالو موجودیت اوس هیڅ پټه خبره نه ده، نو ځکه باید دا مسله جدي ونیول شي. بلخوا د خیبر پولیس او پوځي چارواکي وایي چې خلک دې تشویش نه کوي. ځایي انتظامی مشال یو ته ویلی چې امنیتي ځواکونو د خلکو د خوندي ساتلو لپاره په لویو لارو او مشکوکو ځایونو کې څارنه زیاته کړې ده. له سیمې زمون خبریال فرهاد شینواری په اړه نور تفصیل راته وایي.
د خیبر ضلع پولیس ویان ظهیر خان افریدی د مئی په وشتمه مشال ریډیو ته وویل چې هلته د بدامنۍ د پیښو رامنځته کېدو نه پس سیکیورټي سخته کړل شوې او ځای په ځای د پولیسو اضافي نفری ګمارلې.
ډی پی او سو په هدایاتو باندې ضلع داخلي او خارجي لارې چې کوم دي هغه باندې څارنه سخته شوې ده او باقاعده دي چیکینګ کېږي. مشکوک خلک ګوري او داسې مشکوک ګاډي چې کوم یا ناصری یا فردی اگر خاص چیک امبیلنس پہ ساتھ لے جی اور سرا اور سرا پا سادہ کپڑوں کے پولیسوں کے اضافہ شوے دا اگیم سارے نے کئی او دے سرا سرا یو مہم خصوصی مہم شروع شوے دا تور شیشو خلاف او ور سرا دا گا شان بغیر رجسٹریشن موٹر سیکل شو گاڑی شو اگی چیکنگ ہم سخت شوے زے بزے ناکے لگو لے شی دشپے پا ٹیم کے پا پیٹرولنگ کے اضافہ شوے دا او ناکا بندے اہم زینو باندے کی گی نو دے کٹی ټیلی ګامونه او چرچی وی سکیورټی حواله سر
زی ولسوای خیبر ضلع کې په دې روانه میاشت کې هم په پولیسو ایف سی ځواک او ولسی وګړو باندې وسلوالو بریدونه کړي او مرګ ژوبلې ورته اړولې. د باډی او تیرا فعالانو په دې ورستو کې په خپل سیمه کې د امن قائمولو لپاره احتجاجونه کړي او دوی ویلي چې هلته د تیرا په لرې پرتو غرونو کې د وسلوالو د شتون له امله اندېښمن دي. د باډی او سیاسي فعال عبدالواحد پردی وایي چې دا مهال ځانونه خوندي نه احساسوي او په کار ده ریاست خلکو ته تحفظ ورکړي.
مونږ اوس په سر ولوړو دي مونږ د امن امان صورت حال چې دی دا کڅوک ارڅ وي دا دومره خراب دی چې د کلا پیرې دی مونږ په لوکا کې امن نه وي او د امن د پوره امن روتیم ډیر اسونم دی خو د غیر پوره د سنجیدګي ضرورت دی د غیر پوره د خلوص ضرورت دی چې کلا دی مونږ د ریاست ویل وي د مونږ ریاست دغه له سنجیده وي مونږ ریاست کلا زړه دا وغوړي نو د امن ممکن هم دی او ډیر پاسونه طریقه ممکن دی د پوره من مزاحمت لیار نه بغیر د مونږ خلکو سره هیڅ لیار نشته و نو امیدي ډیر زیاته ده خلکو ژوند تیرولو چې کومه ماده یې اپ ختمې دوه.
د خیبر زلی په باړه او تیرا کې 2008 نه تر 2014 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات شوي او د سیمو ته کډوال ورستانه شوي. د دغو سیمو ولسي وګړي وایي چې 2018 نه تر 2021 پورې پکې امن بحال و، خو په دې تیر کال 2022 او دې روان کال 2023 کې پکې یو ځل بیا بدامنی شروع شوې. په خیبر کې میشت پوځي چارواکي ادعا کوي چې د تیرا لرې پرتو سیمو او غرونو کې د لټون عملیات کړي او دغه سیمې وسلوالو نه پاکې کړي او تر خپل واک لاندې راوستلې. فرهاد شینوارای، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا.
پاکستان تحریک انصاف له حکومت سره د خبرو اترو لپاره و کسیزه کمیټه اعلان کړی دا له هغې وروسته ده چې د 9 مئی له پرتشدد مظاهرو وروسته حکومت د یاد ګوند پلویانو د نیولو لړۍ پیل کړه. په عین وخت کې د تحریک انصاف لسګونه مشرانو د دې ګوند پرېښودو اعلانونه کړي دي. حکومت تور پورې کوي چې تحریک انصاف د مئی په 9 د دې ګوند مشرانو پخواني وزیر اعظم عمران خان د نیولو وروسته تر یو منظم سازش لاندې د ملک په بیلابیلو ښارونو کې سیول او پوځي املاکو ته نقصان رسولی، خو عمران خان چې وروسته په ضمانت خوشی شو دا تور ردوي او برعکس د دغو مظاهرو او هنګامو پړه د هیواد په استخباراتي ادارو اچوي. تفصیل د غلام غوث رپورټ کې.
په دغه اړه د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان د مئی په 28 نیټه د ویډیو لینک د لارې په خپله وینا کې ویلي دي چې د هغه لخوا د مذاکراتو اپیل دي د هغه کمزوري ونه ګڼلی شي او په سمدستي توګه دي مذاکرات پیل کړي شي. عمران خان زیاته کړی ده چې د پاکستان تحریک انصاف په زرګونو پلویان نیولې شوې دي او هغه تور پوری کړو چې په زور د هغه د ګوند سیاستوال د پارټۍ په پریښودلو مجبور کړی شوې دي.
اور اب یہ جبری طلاقیں ہو رہی ہیں، وہ آتے ہیں بیٹھتے ہیں، جی میں دیکھی جی میں تو بڑا فوج کے ساتھ ہوں، میں تو بڑا
اس پہ زور دا اڑی کی پرے کولی کی گی ہوئی راضی اوائی چیز خود پو سرائم او دا پنہم میں ڈیر بد شوی دی او زه تحریک انصاف پریدم. زه چې کله د مذاکراتو هڅه کوم چې د خبرو اترو د لارې د لانجې حل کړو نو را روانه ورځ نوره سختي شروع کیږي.
هم یې بات کرکے مسئلے حل کر دے، جس دن میں یہ کرتا ہوں اگلے دن اور سختی شروع ہو جاتی ہے.
بل خواته د پاکستان مسلم لیگ نون په مشرۍ په اتحادی حکومت کې د شامل ګوند رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د یو ټویټ د لارې د تحریک انصاف د مذاکراتو وړاندیز رد کړی دی او د مئی 9 د پیښو په ذکر کولو سره یې ویلي دي چې د اورانکارو سره مذاکرات نشي کېدلی. د خبریال او شینون کې محمود جان بابر نمی د پاکستان تحریک انصاف د مذاکراتو د وړاندیز په اخلا پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې پاکستان تحریک انصاف د مذاکراتو د لارې د سیاسي لانجو د حل کولو په دې معاملې کې ډیر تاخیر کړی دی.
دا د عمران خان کدا د مذاکراتو دعوت زما په خیال باندې هغه وخت کړی وی چې کله خلکو دې سره خبرې کول وختل دی ویل چې دې چا سره خبرې نه کوم ټول غلط دي. هغه وخت په زما په خیال د دې سره حل لاوته وی. اوس عمران خان چې کوم دی نو یوازې د سیاسي مسلو کې نه دی راګیر، هغه دی وخت کې په هغه په خلکو باندې چې کوم کیسونه جوړ شوی دي او د هغه په نتیجه کې په ده باندې چې کوم کیسونه جوړ شوی دي دې داسې زینه سوزولې دي، د دې باندې الزام دی، دا تور دی چې دې داسې زینه سوزولې دي چې دې د دهشتګردۍ متهمل دي. نو دې لپاره زما په خیال باندې اوس به دې سره څوک هم په اسانه مذاکراتو ته نه کینی، ځکه چې یو خو د دې هغه پوزیشن نه دی پاتې چې دې سره سړی په مذاکراتو کې، ځکه زیاتره خلک د پارټۍ نه بهر روان دي. یو خو دې سره د پاکستان چې کوم غټه اداره ده فوج د هغې بالکل دې وخت کې اس صورت باندې دې نه برداشت کینو، بلکم سیاسي جماعت به دې وخت کې سوچ هم کی چې هغه دې ته ورنږدې شي، ځکه چې هغې د پته ده که مونږ مذاکرات ام کو نو د هغې سه هغه رنګې نتیجې نه راوځي څنګه چې اول به سیاسي مذاکرات شوی وی چې کله به ټول په شریکه ناست وی.
د مئی د 9 او 10 د پیښو وروسته د پاکستان تحریک انصاف لخوا د مذاکراتي کمیټي په داسې مهال اعلان شوې ده چې یاد ګوند د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دی او د یاد ګوند د پواد چودري او اسد عمر په شمول د سلویښتونه زیاتو سیاستوالو د پاکستان تحریک انصاف د ګوند د غړیتوب یا عهدونه استعفاګانې ورکړي دي او د پاکستان تحریک انصاف د مخکښانو په شمول د دوی د ګوند ګڼ شمېر پلویان نیولې شوي دي. خبریال او شینن کې ازلی وایي تر دې وړاندې د مارچ په 28 او 29 نیټه چې د حکومت او تحریک انصاف ترمنځ مذاکرات پیل شوي وو نو هغه وخت د سیاسي لانجو د حل کولو ښه موقع و.
اوس پاکستان تحریک انصاف او رکنی کمیٹی ٹاکل دا نو یو خدا دا جدی مذاکراتی ٹیم چکم دے دا بارا جوڑی گی سنگ یو زکی گی سنگ زکی پاکستان تحریک انصاف مشران ٹول پٹشوی دی پکورنو نا بوتی دی پا نور زینو کی ناستی نو آیا دا حکومت سر و مذاکرات کی گی سنگ بل آیا دا حکومت لخوا دی وقت دا مذاکرات و عمل سر یو دا دی نزیاد زمانگ اسٹیبلشمنٹ پاکستان تحریک انصاف تا دی وقت کی خبر رو تا تیار دے کنا زمان پا خیل دی وقت کی دا عمل دا پاکستان تحریک انصاف لالخا یو کوشش دے خود دی کوشش سا دیر خو نتائج و امکان نشتا دے
د پاکستان تاریخ انصاف د مشر عمران خان په وینا تر دې دمه په پاکستان کې داغه د غون تر لس زرو پوری پلویان او سیاستوال نیولې شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په بیا بیا ویلي دي چې کومو کسانو د مئی په نهمه او لسمه نیټه پوځي او حکومتي اساسو ته زیان رسولې هغوی ته به د آئین او قانون مطابق سزا ورکولې کیږي.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د مئی په نهمه د القادر ټراست په نوم د درغلیو په یو کیس کې د عمران خان د نیول کېدو په نتیجه کې یې په مبینه توګه د تحریک انصاف له پورته شدو د مظاهرو وروسته د دې ګوند د غړو د نیولو لړۍ پیل شوه. اوسمهال د تحریک انصاف ګڼو سیاستوالانو چې د قومي او صوبایي اسمبلیو غړي هم پکې شامل دي د دې ګوند او ځنو یې حتی د سیاست پرېښودلو اعلانونه کړي. په خیبر پښتونخوا کې چې تحریک انصاف پکې له تیرو څخه د پاسه نهو کلونو راهیسې په حکومت کې پاتې شوی مشران یې تر ډېره خاموش دي. دوی چرته لاړه لوایا ځنې یې په نورو ګوندونو کې د شاملېدو په تکل کې دي که څنګه؟ دا او ځنې نورې پوښتنې زموږ د خبریال شبیر احمد جان په دې رپورټ کې جواب شوې دي.
دا پی ٹی آئی پرېښودونکو اکثریت تعلق د پنجاب یا سندھ صوبې سره دی خو د خیبر پختونخوا نه د پاکستان تحریک انصاف زیاتره مشران د نهم مینا ډډې ته شوي دي او مخامخ ناراضي او نه کوم داسې دریز یا بیان مخه ته راغلی دی. دا پی ٹی آئی د خیبر پختونخوا مخکښانو کې پخوانی وزیر اعلی محمود خان، پخوانی د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر، عاطف خان، شارم خان ترکه، پرویز خټک، شوکت یوسفزے، مراد سعید او دغه نور مشران شامل دي خو ټول د نهم مئی وروستو غیب شوي دي. خبر کے شنون کی اور خبریں لحاظ علی پدے باب لوائی.
دا پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا مشران انحصار ہم دا پنجاب کے ناس دا مشران و دلاری دل تیو مشر دے و آغا دے پرویز خٹک کم چی دے عمران خان سرا نیخ پا نیخ رابطہ دا کہ پرویز خٹک و اختا و وفاداری بدل اکلا نبیا دا خبر یقینی دا چی پا خیبر پختونخوا کے بعد درزن و پا حساب سرا دا پاکستان تحریک انصاف ورکران یا سابقہ ایمینیز و ایم پی ایز دا با پنور و پاٹو کی شمولیت نہ
نوموړي زیات کړه چې د سره کرا معلومات دي چې پرویز خټک د جمعیت علما اسلام فی ډلې سره خبرې اتر روان دي خو رزن شرطونه په وجه ورته له هغوی غاړه نه دی اخی ان ورته مسلم لیگ نون نو ځکه د هغه یا د خیبر پختونخوا نور مشران چې د سره په تماس کې دي دریز مخه ته ناراضي. په اسلام آباد کې شرون کې عبدالحادي مایار وای چې خیبر پختونخوا کې ځکه هم د پاکستان تحریک انصاف مشران اړخته دي چې په ټولو سخت مقدمه او ایف آی آر شوی دي او کرم مخامخ شو نو هم هغه حال بیبی کم چی روان دی.
د تحریک انصاف ډیر مشران انډرګراوند شوی دی. پس مشران خو کیسونه سخت دی خو ډیر په دی وجه هم ډډې ته شوی دی چې د تحریک انصاف خلاف کریکډاون لا روان دی او کدی یو ځل گرفتار کړی شو نو دوی سره به آپشن ډیر ختم شي او څنګه چې دا نور مشران مجبور کړی شول په دی به هم فشار راوړل شي.
د پاکستان تحریک انصاف زیاتره مشران کم چی د جیلونو څخه راخوش شي د پریس کانفرنس د لارې د گوننا د استفا اعلان کوي او په دغه پریس کانفرنس باندې پټولنی رسنو ملنډه هم روان دي. ولر یاد ګوند خیبر پختونخوا مخکخانو اسد قیصر، شارام خان ترکه، شوکت یوسفزے، فضل محمد خان او ملک انورتا شرم د تماس نیول هڅه وکړي خو د ټولو واتس اپ او موبایل نمبر بند راځي. خو په خواني د قومي سمنه غړي او د ګوند مخکخ فضل محمد خان سور زولاندې ټولنی رسنو لپاره جوړ شوی یو ویډیو پیغام کې ویلو چې پټ شوی نه دي او د گرفتار شوی کارکنانو د حل زل لپاره تشوی دی. پنهم مئی د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د درغلیو په تور اسلام آباد نه نیول شوی وو چې ورسته له هغه د مننکو ټول ملکی قهرجن مظاهره پیل کړي او پنجاب سرخار لاهور کې په کور کمانډر هاوس مردان کې د پوسټ په مجسمو یا یادگار پزینی پوزی چک پوسټونو په خور کې ریډیو پاکستان ودانې موټر وے ټول پلازو او ګاډو ته اورونه ورته کړي وو. د هغه ورسته حکومت د ګشمیر کسانو پر ضد د ترهګرۍ مقدمه درج کړي او پزینو پکې د پوسټ د قانون د لاندې د مقدمو چلولو هم منظوري ورکړل شوې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
همدغه موضوع سره تړلې بل ریپورت لرو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي چې کله موړې د درغلیو په قضیه کې له سیاست نه اهل اعلان شو، نو د ګوند مشري به مرستیال شاه محمود قریشی پر مخ یوسي. قریشی دا وخت د 9 مئی د پرتشدد مظاهرو لپاره د خلکو د پارونی په تور په جیل کې دی. عمران خان د دې مخ کې دا کړی و چې حکومت غواړي په تحریک انصاف بندیز ولګي. ځینې حکومتي وزیرانو هم ویلي چې په سیاست کې د تشدد شاملولو په تور باید دا ګوند کال ادم اعلان شي. آیا هم داسې کیدونکی دا؟ په دې حق له د شاهین بنیری رپورت کې تفصیل اورو.
د می په 24مه میډیا سره په خبرو کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویل چې تحریک انصاف د ریاست په بنیاد برید کړی دی او حکومت ور باندې د بندې سپاړه غور کوي. آیا تحریک انصاف به پاکستان کې پراتلونکو کې په انتخاباتي یا سیاسي عمل کې سکردار ولري؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنون کې ټیپو محسود وایي دا ورته نخکاری چې عمران خان تحریک انصاف به په مستقبل کې سیاسي کردار ولوبوي.
لکه یو طرف ته جنگیر ترین هم خپل لابینګ شروع کړی دی، کنفرم رپورټ دی چې د پی ټی آی ډېر سینئر غړي هغه پر هفتې کې هم دی ورسره کې دی شي هغه یو نوی جماعت جوړ کړي د پی ټی آی نه. او بل طرف ته جنوبی پنجاب کې هم چې کوم هغه دړه چې په 13 الیکشنو کې د پی ټی آی سره ملاو شوی و هلته هم دا رپورټ دی چې هغه تقریبا 15 ایم این اے دی ایم پی ایز هم دی چې هغه هم کېدی شي خپل دړه جوړه کړي. په خیبر پختونخوا کې هم جمعیت علما اسلام، پیپلز پارټي او این پی دوی هم خپل ایفرټ شروع کړی دی چې د پی ټی آی هغه کسان چې کم په خپل حلقو کې لکه یو بیس لري نو اکثر هم پر هفته کې دي چې خپل پارټي ته والی.
د می په 9مه د تحریک انصاف د کارکونانو او مشرانو لخوا په لاهور کې د کور کمانډر په کور راولپنډه کې د پوس په مرکز او پیښور کې د ریډیو پاکستان په ودانه بریدونه وشو. د دغه وروستو په ولسی او پوځي عدالتونو کې د تحریک انصاف د نیول شو پلویانو مقدمه روانه دي او د ګوند خواوشا شپېته مرکزی او صوبایي مشرانو له عمران خان لارې جدا کړې دي. د سیاسي چارو یو بل شنون کې یو خبريال حسن خان بیا وایي چې پاکستان کې په سیاسي ګوندونو بندیزونه لګول سنوي خبره نه ده او لدی وړاندې په مسلم لیگ، پیپلز ګوند او نېشنل عوامي ګوند یا خو بندیزونه لګول شوي او یا ورپکې نورې ډلې جوړې کړل شوي دي. نوموړي زیاتوي چې تحریک انصاف دا مهال په بحران کې دی او د خپل وجود د خطر سره مخ دی.
عمران خان بیا خپل باندې ار څو ته ویلی چې دروغ وایي، رښتیا وایي، خو باوجود د دې نه چې په حکومت کې پارټي انټیکټ وساتل او اوس اسد عمر وکته تاسو د علي زیدي وکته یو هم ته روان دي. دې مطلب دا دی چې کرایسیس کې دا خو زمانه د خیال چیرې لکه دا پارټي به ختم شي، دا بزی ګروپونو ته بزی.
یو شمیر سیاسي شنونکي د تحریک انصاف د موجوده صورتحال ذمہوار د ګوند د مشر عمران خان ناسمې پالیسۍ ګڼي او وایي چې عمران خان د ولس د ستونزو د هواري پر ځای د پوځي اسټابلیشمنت لاره غوره کړې وه. په پیښور کې د سیاسي چارو شنونکي رفت اورگزی وایي چې په اصل کې عمران خان یو لوبغاړی و چې د اسټابلیشمنت په زور ترې سیاست مدار جوړ کړل شوی و. د نوموړي په وینا د پیپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند او مسلم لیگ تر شا د سیاسي مبارزې یو اوږد تاریخ دی چې تحریک انصاف ترې بې برخې دی.
ښکاري دغه شان چې اوس نظریاتي قسم کې یو بل ګروپ په دې کې جوړیږي او ډېر امکان دا دی چې جانګیر ترین چا چې د حکومت جوړ کړی و 2013 کې هغه به کېدی شي دي مشري وکړي، نو هغه سره به بیا مطلب دی چې لکه دغه ټول خلک چې دي امکان دا دی چې دا به شاملېږي ورسره. عمران خان صاحب چې ډېر امکان دا دی هغه خلاف چونکې ډېر زیات کیسونه دي ډسکوالیفای شي او په دې چې ماضي کې نور هم مطلب دلته چې وزیر زمان چې دي هغه دغه شان یو ترم دپاره چې دي هغه ډسکوالیفای شوي دي.
د یادونه وړ ده چې د اسد عمر، فواد چودھری، عمران اسماعیل، علي زیدی او خسرو بختیار په ګډون د تحریک انصاف خوشا شپېته مشرانو د عمران خان څخه لارې بېلې کړې دي او د کورنۍ چارو وزیر رانا ثناء الله ویلي چې د تحریک انصاف نیول شوي 3 پلویان پوځي عدالتونو ته حواله کړي دي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې 19 خبرونه
د مشال مرکه
په 10:30
د مشال پنوم
په 1
د مشال رادیوي مجله
په 2:30
پښتونخوا کلی په کلی
په 3
سندری جادوګری
په 4:30
روغتیا او درملنه
په 5
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې یو لسنی مې بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د جنوبی وزیرستان په اعظم ورسک کې د قابی اتحاد ترنامې لاندې د خلکو احتجاجي پرلت نن په دریمه ورځ هم دوام لري. په پرلت کې ناست د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مشران وای چې په سیمه کې خلک د بنیادي سهولتونو د نشتوالي او ناامنۍ سره مخامخ دي او تر هغې به دا ناسته جاري وي چې غوښتنې یې منل شوي نه وي. بلخوا ځایي انتظامی مشال ریډیو ته ویلي کوشش کوي چې د وسلوالو مخه ونیسي او د پرلتوالو نورې ستونزې هم هوارې کړي. د شمالي وزیرستان چارواکي دعوه کوي چې نن یې دوه مشکوک ځانمرګي بریدګر نیولي دي. په میرام شاه کې یو امنیتي افسر د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې دا کسان یې د خفیه معلوماتو په اساس په رزمک بازار کې نیولي او د دوی په وینا د حافظ ګلبادر په نوم وسلوالې ډلې غړي دي. حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم آزادو سرچینو د دې دعوې تصدیق کړی دی. د خیبر پښتونخوا خیبر ضلع چارواکي وایي د ناامنۍ د مخنیوي لپاره یې په بیلابیلو حساسو ځایونو کې سرتیري ځای پر ځای کړي. د دې ضلع پولیس وایي چې په لرې پرتو سیمو کې یې د وسلوالو د منظمېدو مخنیوي لپاره ګڼ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. بلخوا د خیبر ضلع مدني فعالان مطمئن نه دي او وایي ریاست د ناامنۍ ختمولو لپاره مخلصانه او سنجیده اقدامات وکړي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویرانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ پنختو کې له دواړو خواوو درې کسان وژل شوي دي او اووه ولسي وګړي ژوبل دي. د ازادې اروپا ریډیو د ایران څنګه ریډیو فردا د ایراني چارواکو له خولې ویلي چې دا نخته پرون د افغانستان نیمروز ولایت سره په پوله رامنځته شوې ده چې پکې د رسنیو ترمخه دوه ایراني سرتیري او یو طالب وژل شوی دی. بلخوا د نیمروز ځای اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي چې په ډزو کې څلور ښځې او درې ماشومان هم ژوبل شوي دي. او یوکرین چارواکو ویلي روسي ځواکونو نن په کیف ښار یو شمېر بریدونه کړي چې د دوی په خبره دا د جګړې له پیل راهیسې په دغه ښار د ډرون الوتکو تر ټولو لوی بریدونه و. دا بریدونه په داسې حال کې شوي چې نن د یوکرین سر ښار کیف ورځ لمانځل کیږي. په 1541 کال کې په رسمي توګه د کیف ښار بنیاد ایښودل شوی و. د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز مو واورېده او اوس ورزو د ریپورټونو لړۍ ته. د طالبانو او ایراني پوځیانو ترمنځ انخطو کې دواړو خواوو ته د مرګ ژوبلې وختو ریپورټونه دي. دا په داسې حال کې ده چې د نیمروز ولایت په کنګ سرحدي ولسوالۍ کې پرون یو وار بیا انخطې وشوې. ایراني لوري د انخطې د زیانونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو له لوري امنیتي چارواکو د دوو تنو د وژل کېدو او د یو شمېر کسانو د ژوبلېدو خبر ورکړی دی. دا سوم ځل دی چې په کنګ کې دواړه خواوې وین خدې کوي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په دې ریپورت کې اورو چې د طالبانو لخوا د ډزو او نارو په غوږونو پیلېږي.
د نیمروز ولایت په کانګ سرحدي ولسوالۍ کې د طالبانو او ایراني پولیساتو ترمنځ نښته بېګا تر ناوخته پورې روانه وه. په دې جګړه کې دواړو لورو له درنو او سپکو وسلو کار اخیست. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون جګړه تایید کړه او له دواړو لورو یې د تلفاتو خبر ورکړ. د دې وزارت ویاند عبدالنافع ټاکور له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل،
په نښته کې له دواړو خواوو یو تن وژل شوی او ګڼ شمېر نور هم ټپیان دي. موضوع د دواړو غاړو تر مشرانو رسیدلې ده. اوس وضعیت د کابو کېدو په حال کې دی. د یادونې وړ ده چې اسلامي امارت له هیچا سره د نښتو پلوي نه کوي.
ایرانی رسنیو هم د جګړې د پای ته رسیدو خبر ورکړی. سپاهي پاسداران ځواک ته د نږدې فارس خبری آژانس د راپور له مخې د دواړو هیوادونو سرحدي چارواکو د دې پیښې په اړه څېړنې پیل کړي. ایرانا خبری آژانس راپور ورکړی چې په دې نښته کې د ایران د سرحدي ځواکونو دوه سرتیري وژل شوي او دوه ملکی وګړي ټپیان دي. د ایرانا د راپور له مخې له جګړې وروسته په کانګو لسوالۍ کې د میلاک سرحد تر بلې خبرتیا پورې تړل شوی دی. فارس خبری آژانس راپور ورکړی چې معلومه نه ده پرونۍ نښته د کومو کسانو ترمنځ شوي، خو د طالبانو تر ادارې لاندې باختر خبری آژانس بیا ویلي چې جګړه هغه مهال پیل شوه چې ایرانی سرتیرو د کنګ ولسوالۍ پر سیمو ډزې وکړې. باختر د دفاع وزارت د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې وایي د هرې ستونزې لپاره خبرې معقوله لاره ده او منفي اقدامات او د جګړې لپاره د پلمو لټول د یوه لوري په ګټه هم نه دي. سیمایزو سرچینو آزادی رادیو ته ویل چې جګړه پای ته رسیدلې ده. د سرچینو په وینا د افغانستان لوري ته د جګړې په ټپیانو کې لږ تر لږه درې میرمنې او څلور ماشومان هم شامل دي. د نښتې عیني شاهدان وایي د دواړو خواوو ترمنځ جګړه درنه وه. د مرکز زرنج اوسیدونکي چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي آزادی رادیو ته وویل
در بین ازیاب درگیری چندی
دا دوار خواهو ترمن جگری چو ساعت دوام وکره لدرنو او سپک و اسلوی کار وخیست. ایرانی زواکونو عمومی زایونه لکه دا زرنج خار پخانه هوایی دگر او داستوگ نکورو نپنخه کرل.
پرون پا داسیال که چه پا نیمروز که جگره لروانه و د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې د ایران له سفیر حسن کاظمی قومی سره وکتل. د وزارت په یو بیان کې په زمینی ډول یادونه کړې چې متقی او قومی د دواړو خواوو په همغږۍ د سرحد پر مدیریت ټینګار وکړ، خو په بیان کې د پرونی نښتې یادونه نه ده شوې. د هلمند سیند په اوبو کې د ایران د اوبخور په اړه د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی له توندو څرګندونو او په ځواب کې د طالبانو له توند غبرګون وروسته دا لومړی ځل دی چې د طالبانو او ایران ځواکونه سره نښلي. خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو پر وروسته موده کې دواړو خواوو له دې مخکې څو ځلې نور هم په سرحد کې نښتې کړې دي.
هم په افغانستان کې پاتې کېږو. د افغانستان په اړه بل ریپورت لرو چې وایي په دغه هیواد کندهار ولایت کې طالب چارواکو د په ودونو کې د ښځو د سندرو ویلو باندې بندیز لګولې. په کندهار کې د امر بالمعروف ته نوی ټاکل شوی مشر عبدالحی عمری په حواله غږیز پیغامونه خپاره شوي چې پکې نوموړي د ولسوالیو طالب چارواکو ته امر کړی چې د ودونو له کورونو د تمبل یا دریا غږ او د ښځو سندرې واوري نو دغه ښځې دې ونیسي. که څه هم په دې اړه په کابل کې طالبان د حکومت موقف مخې ته نه دی راغلی، خو د 2020 کال په اګست میاشت کې واک ته له رسېدو راهیسې طالبانو د زده کړو او کار په شمول په ښځو یو شمېر بندیزونه لګولي چې له نړیوالو نیوکو سره هم مخامخ دي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امر بالمعروف نوی ټاکل سوی رئیس مولوی عبدالحی عمری ته منسوب خپاره سوي کلیپونو په دغه ولایت کې د یو شمېر میرمنو اندېښنې راپارولي. په دغه کلیپونو کې مولوی عبدالحی عمری د کندهار د یو شمېر ولسوالیو امنیتي مسؤلانو ته لارښوونه کوي چې ښځو ته اجازه ورنکړي تر څو په ودونو کې دریا ووهي او سندرې واوري. په دغه صوتي کلیپونو کې ټینګار سوی که د چا له کوره د دریا غږ راوځي نو د هغه کور څښتن دې ونیول سي او د سندرو د اورېدو په صورت کې دې د هغه کورنۍ ښځه بندي سي.
ټولو ملګرو ته دا خبره ده چې دغه په ودو کې که دریا چا وهله هم کوشش دا وکړي چې د دریا چې واده سړی هم بوتې ترې وتر مې لکوي چې دریا پر ونه واړي. او که دوی دا بنډارونه کول را بابونه ویشتیان نیول دریا ولې د هلکانو دا ځینې اخلي پرېږدي استېمه. او که ښځو دا ډیکونه ایښي وه دا دوی رقص ورته کوه کورواله یې بوزي بندي کوي تر څو مو ډیک ځینې اخیستې نه یې لکوي به نه.
د کندهار د امر بالمعروف رئیس ته په منسوب دغه راز یو بل صوتي پیغام کې د واده د شپې د نکریزو پر وړلو هم بندیز لګول سوی.
دا د نکروزو د فاره چې دغه ښځې وځي او دغه نوې دا دنده شروع کړې ده دا ټولې مطلق بندې کوي. په ټولو سوالیو کې د علماو په ذریعه هم خبر ورته وکړي او خپله هم بس دا بندې کوي چې دا دې نه کېږي. او که چیرې احیانا ورسره مخ سو لاس نو موټروان یې ګیر کړي یا بغل ته ودروي خو دا کوشش کوي چې عکاسي درسه ونه کړي. په دغه وخت کې زیاده د منکراتو چې عکاسي څوک درسه ونه کړي چې بیا پورته کړي او دا موټروان بیا چې ښځې نیسوسوزنګوښه شوي دا موټروان بیا بندې کړي.
په کندهار کې یو شمېر میرمنې د خوښیو پر مراسمو د طالبانو دا ډول محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. د کندهار دوی اوسېدونکي چې نه غواړي د امنیتي دلایلو له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي وایي په ودونو کې دریا وهل او د نکروزو شپه لمانځل د ښځو یوازینی حواس دی.
زه ډېره زیاته خفه شوې یم په دې خاطر چې د ورور په واده کې یعنی موږ ته اجازه نه راکول کېږي چې خوشحالي وکړو. دا کا په واده کې د ماما په واده کې ولې په څه خاطر پر دا بیریږم چې سبا ورځ ونه وایي یعنی ښځې زېږول هم ګناه ده. مکتبونه بند کړل، حمامونه بند کړل، کورسونه بند کړل، پوهنتونونه بند دي.
دوی خو په احکامو په دین باندې ښه پوهېږي او دوی وایي چې موږ احترام ورته لرو نو دا هم د ښځو یو شوق د اهم یو واسه دی. نو
د کندهار یو بل اوسیدونکو چې خپل مستار نوم راهیله شي وایي ودونه او کوزدي ځکه د شادي او د خوشي مراسم بلل کیږي چې شجی پکشی در یه وحی سندری آوریا و نور خوشحالی کبی.
اوس کچی ری زما تا ورور واده اوسی، زخو تا ورور واده پا ناتو بانی نتیروم. موز خدا پرستی هم کوو، ساز او سرود هم آورو، نات هم وایو، او دالتالا عبادت هم کوو. موز هر لار مختواره ده، البته ده اسلام پا چوکات که مو مختواره ده. اللہ تالا چی کم سرا تویلی ده حقا مو مختواره ده خوو، خپل ده خوشحالی ده پار مهمی او سکر ده او کوویه. ز ساز چلانم، ز سرود چلانم، ز ارشگت زما، ز فیشن کوم، ز شلیباسا خوندم، ز دورور ودل منتم.
طالبانو په رسمي ډول د کندهار د امر بالمعروف د رئیس د دې صوتي پیغامونو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې د ودونو په سالونونو کې پر موسیقي ژغولو بندیز لګولی وو. دریا یا تنبل وهل په افغاني ټولنه کې د پیړیو راهیسې رواج لري چې ښځې په ودونو، اخترونو، میلو او د خوشیو په نورو مراسمو کې وهي. دغه راز د افغانستان په جنوبي سیمو کې د ناوې او زوم لپاره د نیکرو زوړل یو پخوانی دود دی چې د واده څخه یوه شپه مخکې د زوم د کورنۍ لخوا د ناوې کورنۍ ته نوکري زوړل کیږي چې دا په واده کې تر ټولو د خوشحالۍ شپه ګڼل کیږي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې 19 خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلورنی مو بجو
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو
د مشال ریډیو د سبا یعنی د ګل د ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریده. ورزو د ریپورټونو لړۍ ته د افغانستان نورستان ولایت طالب چارواکي وای د یاد ولایت په وانت وایګل ولسوالۍ کې د یوې ناچاودلې ګولې د چاودېدو له وجې دوه ماشومان وژل شوي او یو ژوبل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو ماهرینو په اند په افغانستان کې د لسیزو د جګړو لکونه ماینونه او ځای پر ځای ناچاودلې ګولې هم شتون لري چې په نتیجه کې عام خلک او په خاص توګه ماشومان له خطر سره مخ دي. په دې هکله تفصیل په دې ریپورت کې واورئ.
په نورستان کې د سرپرست حکومت مسولین وایي د جمعې ورځې مازیګر ناوخته د یاد ولایت وانت ویګل ولسوالۍ په لری پرته سیمه چامګل کې ماشومانو په یو پخوانۍ او ناچاو د مرمۍ لوبې کولې چې پرې چاودنه کړې او پکې دریو تنو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. د نورستان د والی ویان سیف الدین لټون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د پیښې په اړه وویل.
د نورستان ولایت د وانت وایګل ولسوالۍ د چامګل په دره کې د ناچاو د توکو د چاودنې له امله دو تنو ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. یو تن بل ټپي دی. ټپي په خپل وخت درملنې لپاره اړوند روغتیایي مرکز ته رسېدلی دی.
په نورستان کې د عامې روغتیا په برخه کې د سیوډن همکاري موسسې مشر ډاکټر محمد فاروق صحاق وایي په چاودنه کې یوه جینۍ او یو هلک وژل شوي او یوه جینۍ ټپي حالت کې د خپلې کورنۍ لخوا د اسدآباد مرکزی روغتون ته رسول شوې ده. په وینا چې روغتي حالات د ډاډ وړ دي. له تیرو جنگونو د هیواد په بیلابیلو برخو کې په زیاته اندازه ناچاو دي. مینونه د ډول ډول وسلو، مرمۍ او سرګلولې پاتې دي چې ډېری وختونه د چاودنې له امله ولسي وګړو او په ځانګړي ډول ماشومانو ته مرګ ژوبله رسیږي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په سواد کې د امریکایي مرستندوی ادارې یو ایس ای آی ډی په مرسته د ملکن ډیویژن خبریالانو ته په یو ورځني ورکشاپ کې د لومړنیو طبي مرستو په اړه معلومات ورکړل شو. دا ورکشاپ د مای په وشتمه په منګوره کې شوې. منتظمینو مشال لړیو ته ویلي د خبریالانو لپاره دا روزنه ځکه ضروری ده چې هغوی د چاودنو او تاوتریخوالي په خو د ریپورټینګ لپاره میدان ته ورځي. د ورکشاپ ګډونوالو دوی ته د ورکړل شوې روزنې صفات وکړه او ګټوره یې وبلله. د دوی په خبره پاکستان د نړۍ له هغو لسو هیوادونو یو دی چې پکې د خبریالانو لپاره کار کول له خطره خالي نه دي. د سوات نه زموږ خبریال نیاز احمد خان په اړه نور حال راکوي.
د سوات په منګوره کې د خیبر پښتونخوا مرستندوی ادارې سی پی آی ډی یعنی د سولې او پرمختګ قانونو پورته کولو مرکز لخوا د سوات بونیر دیر چترال خبریالانو ته په ریپورټینګ دوران کې جوبل کېدو په اړه ابتدایي طبي امداد تربیت ورکړل شو. تربیت کې خبریالانو ته وښودل شول چې ریپورټینګ کې بعد د ځان او د خپل ملګرو د ژوند د جوبل کېدو په حالت کې څنګه بچ کولای شي. د بره دیر خبریال مازجان چې د تیرو لسو کالو راهیسې د سیمې خبرونه ټلویزیون او اخبار ته لیږي وایي چې دغه تربیت کې ډېر خاص زده کړې وکړي.
چونکه حالات داسې دي زموږ کله سیلابي کله خپل سه ایمرجنسی په دې کې موږ خپل ځان لپاره ډېر ضروري دي او په حیثیت یو مسلمان یا د یو انسان موږ نور خلکو سره ډېر هیلپ دې کولای شو ولې چې ایمرجنسی یا نور داسې حالات چې کوم دي دا راتلی شي. دې کې چې ابتدایي طبي امداد چې کوم دي په هغه کې دا و چې انسان زخمونه دي یا موږ په هغه وینو په کېجولټي حالت کې نو هغه موږ څنګه بچ کوو هغه ته موږ ابتدایي امداد څنګه ورکړو هغه ټول طریقې په کې موږ زده کړو.
داسې تربیت ضرورت ولې ده او د خیبر پښتونخوا او بیا سوات کې خبریالانو ته وړاندې داسې تربیت ورکړل شوې ده. په دا اړه د سوات پریس کلب چیرمن شیرینزاده وایي چې دې سیمه کې قدرتي آفات ترهګرۍ او داسې نورې پیښې راغلي خو تربیت نه دی ورکړل شوی. په دغه موقع دوی مشال لیډیو ته وویل
سلګونو صحافیان دي هغه تر اوسه پورې دی بیسک ابتدایي طبي امداد د ټریننګ نه خبر نه دي چیرې داسې شی دی. قدرتي آفات به څنګه پیس کې یو زیاته تزه د هغه ثقافت او د هغه موسم د هغه خلکو رهن سین دا به ګوري چې یار تخپل ځان مې پوس کې د صحت په حواله سره حالت کې مطلب دا ده شدید یخنیم کې دي شدید ګرمیم کې دي. دا ټول ټریننګونه زموږ په کار چې په دې په حواله سره د شانتي ارګنایزیشن ته زموږ اپیل کوم حکومت ته اپیل کوم او ټي وي چینل ته اپیل کوم به حیثیت اتفاق پر سټپ چیرمن چې یار دا قسم زموږ د پسمنده علاقې چې کوم دي دا صحافیان ټریننګ کوي.
تربیت کې برخه اغوستونکو د سواد پرسته په خوانه مشر او د ملکن ډیویژن جیو ټی وی خبريال محبوب علي چې په جنگ زپلی سیمو کې د خبريالانو کار په اړه پی ایچ ډی ریسرچ هم کړي وایي چې پاکستان د نړۍ په هغه لسو هیوادونو کې شامل دی چرته چې د خبريالانو ژوند په خطر کې وي.
دا ټیم په پاکستان کې د لګبګ د شپږو زرو نه زیات اخبارونو ته رجستریشن ملاو دی چې هغه د خپل خبرونو راستي شي. د غرنګ په پاکستان کې د سلو نه سیوا چې کوم دي صرف د نیوز یا الکترونیک میډیا چینل دی اغه خلک چې کم دین او پاغي کې ماسیوات د چند خبرونو نه یا د چند ټلویزیونز نه اغه خپل ورکرانو ته تنخواګانی نه ورکړي اغه د خپل ادارې کس نه تسلیموي اغه نه بتور سنگر کار اخلي بتور فریت کار اخلي چې سړی خپل نمائنده لا بنیادی چې دغه بنیادی حق ته چې هغه انساني حقوقونه دي چې هغه عین پاکستان تسلیموي چې هغه حق وته نه ورکړي نو ته دغه نه داسې حقوق کولی شي چې هغه دغه خپل صحافت ټریننګ ورکړي.
تربیت ته بیا کوم کې ادارې ځای مشر نور عالم وایي چې دوی هڅه کوي چې دغه رنګه تربیت د خبر پښتونخوا نور زلو کې خبريالانو ته هم ورکړي.
دا موږ ځکه کوو چې موږ ګورو په خبر پښتونخوا کې په ټول ملک کې چې د روزانه غټ واړه واقعیات کېږي او صحافي ذرات چې د غره ټولو نه مخ کې رسی نو زمونږ خواهش ده زمونږ مقصد دا دی چې موږ صحافي ذرات ټرین کو او خدای نه خواسته ک د نن نه پس واقعې کېږي نو یو خدای چې صحافي ذرات چې کوم هره پوری ممکني خپل ځان ته ابتدایي تبې امداد ورکول شي د خپل ځان نه علاوه چې د غو سره کوم ملګری خدای نه خواسته ک صحافي سره ازونه خپل ملګری چې دی هغه ژوند چې دی هغه بچول شي.
خبريالانو ته په دغه محل د یادې ادارې د خپل طرفه ابتدایي طبي امداد کې مرسته کوونکی سامان بیگ هم ورکړو چې خبريالانو ځان سره د کار ځای ته وړي شي او د مشکل په وخت کې ترې د ضرورت مطابق شین استعمالول شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,250، 2,113 او 15,315 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کیلو هرتز خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. ورزو پیښور ته نن په پاکستان کې دوه واره زلزله رالی وه، لکه شیبه وړاندې یو څه وخت وړاندې راغلې وه، ویوه نن سهار لس بجې خوښه راغلې وه. د پیښور نه زمونږ همکار غلام غوث دا وخت موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. غلام غوث، تاسو ته خبرونه کې هرکلی وایو. زمونږ اوریدونکي د دغه زلزلو دا چې کومې جټکې راغلي په دې لکه تفصیل راکې ورته.
جی بالکل منور شاہ صاحب، دا دو ځلی نن چې د زلزلې زلزله محسوس شوی، دا دو ځلی، یو ځل سهار و، دا غي خو پوره معلومات راغلي دي، لس منټه کم یو لس بجې دا غي دغه وخت خودلې شوی دی. او پاوی کې دا بیا د پاکستان د موسمیاتو ادارې په ریکټر سکیل باندې دا غي شدت شپږ خودلې دی. خو بیا وروسته امریکایي جیولوژیکل سروي چې کوم لکه د ټولي ځمکې د زلزلو دغه کې اشاره نه کوي، او دغه کې نو پاره باندې بیا په ریکټر سکیل باندې اغي د اغي مطابق 15.2، او اغي چې دغه ویل شوی دی چې د وسالنه چې کوم زلزله راغلی و، نو دا د دې جټکی د افغانستان تاجکستان چې کومه پوله ده پاره کې دغه مرکز او دا د افغانستان نواخلا تر د پاکستان د اسلام آباد او بلکې د نوې ډیلی پورې دا غي جټکي محسوس شوی دی. نو د غشانتي په خیبر پختونخوا کې چې کوم د غلي د دیر سوات او مومن باجوړ او د غشانتي ملکن یا نورې ټولې سیمې چې کوم دینو پاره کې د زلزله محسوس شوی و، دویم واري چې کومه زلزله ده نو هغه شپږ بجې یا سکم شپږ بجې چې دلته کوم دغه دی رسنۍ دي یا نورې ادارې چې کوم بیانونه خپور کړي دي، هغه ما وکتل، نو هغه دغه شپږ بجې یا سکم شپږ بجې وخت دغه خودلې دي. او دلته په دغه د اوسنۍ زلزلې په باره کې د امریکایي جیولوجیکل سروي لخوا څه معلومات لا فلحال نه دي راغلي، یا به کېدی شي وروسته راشي. خوځایي چې کوم د پاکستان د موسمیاتو د ادارې لخوا چې کم بیان خپور شوی دی، نو هغې په ریکټر سکیل باندې 0.1، یعنی دا لږ د کم زلزله وه، هغه سهار واله چې کومه ډېره وه.
سمه ده. او د دې څه د زیانونو د مالي یا ځاني تاوانونو په اړه څه معلومات شته که نه؟
دې باره کې د آفتونو د صوبایي ادارې چې کومه پی ډی ایم ای ده، د هغې لخوا چې کوم خپور شوی بیان دی، نو دا هغه تر مخه د خیبر پښتونخوا په دغه ټولو سیمو کې دغه جټکې د سرانې دغه شوې دي، محسوس شوې دي، او دا وسنې محسوس شوې دي. خو تر دې دمه باندې چې کوم دی، نو د زیانونو سره پروف د مرګ جوړ نه دی راغلی. البته د پښتون د صوبایي ادارې لخوا چارواکو ته ویل شوې دي چې کپرس په کومو سیمو کې زیانونه شوي، نو دا غي تاسو راپورونه او دا راټول کړئ.
سمه ده. ډیره مننه غلام قوسو د پیښور نه د مشال ریډیو خبريال چې نن په پیښور خیبر پښتونخوا د پاکستان زیاتره برخو او هم د غشانت د افغانستان تاجکستان او د نوې ډیلی پورې دی وی چې دغه زلزلې جړکی محسوس شوې دي. په هغه کې د خیبر پښتونخوا د افاتونو په وړاندې د مبارزه اداره پی ډی ایم ای وایي چې د مالی یا ځاني زیان کوم ریپورټونه تر اوسه نه دی راغلي. د مشال ریډیو خبرونه دي چې تاسو یې دا وخت خبري غړی ته غوږی. ورزو یو ریپورت لرو دا وخت د پیښور نراغلې کلتوري ریپورت دی. په پیښور کې د مفکورې په نوم یو کلتوري مرکز ځوانانو ته د موسیقي د زده کړو موقع برابرې کړې دي. هلته د تلونکي ځوانانو وینا ده چې د موسیقي یو شمېر آلاتو غږولو د شوق ترڅنګ د مسلکي زده کړو هیله هم پوره شوې دي. ځوانانو ته د موسیقي آلات خوونکي زاینو میالي هنرمندان دي. د مرکز مشر حیات روغانی دی چې وایي د موسیقي خولو ترڅنګ پښتو کتابونه هم چاپوي. زمنګ د همکار عابد ریپورت کې تفصیل اورو چې په سندره پیلېږي.
د
افغان سندرغاړي جلال خان ایسوبزی او د هغه د کورس د ملګرو په اوازونو کې دا سندره پیښور کې د باچا خان مرکز ترسن لیوی بلخانی څخه اوریدل کیږي، چیرته چې مفکوره سیلنیس پراختیایي مرکز د نورو هنرونو د زده کړې ترڅنګ د موسیقۍ د بیلابیلو آلو د زده کړې کورس پرانستی دی. دې مرکز ته په پیښور کې د بیلابیلو پوهنتونونو او کالجونو زده کړالان د موسیقۍ د زده کړې په موخه ورټولیږي. د یاد سیلنیس مرکز مرستیال او پیښور ایډوارډز کالج کې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان د مفکورې په هنري فعالیتونو مشال راډیو ته وایي،
دلته کې درې بیچونه یا درې ډلې چې هغه کې الکان جینکۍ چې هغه وکیلان دي، ډاکټران دي، انجینران دي، هغه دلته کې هارمونیم زده کوي، دلته کې رباب زده کوي، دلته کې تبله زده کوي، او دغه رنګې د موسیقۍ د لارې د خپل تهذیبي ارتقا هغه عمل تر سره کوي. مفکوره سیړنیز پراختیایي مرکز د زیبا هنرونو تقریبا په ټولو څانګو کې خپل کام ته، خپلو ځوان کول ته موجوده وخت کې د موسیقۍ په اهمیت باندې، په زده کړه باندې یوه زمینه را برابره کړې ده، او دغه زمینه مخ په وړاندې باندې ګوزي.
غږ د ملنګ په نوم دی او ځوان دی چې له ورځ مزدورۍ نه وروسته د رباب د زده کړې لپاره هره ورځ مفکورې ته ورځي او د رباب د زده کړې تمرین کوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د رباب د زده کړې سره سره هڅه کوي چې خپل غږ هم د سندرو ویلو لپاره جوړ کړي.
نما به په سکول کې چې کم نه په کلاس کې به مې کورسې غوږولې، زمنګ منګي سره ډېر زیات شوق منګې به مې غوږولو، ټپې به مې ویلې. بیا ما ځان له یو ورکوټې غونته کې رباب واغشتلو. د یو استاد دی د آذرخانی سره تعلق ساتي، فرقان شي نوم دی جی، او هغه چې کم نه زه به تلم. اوس الله پاک دې روغانی صاحب په عمر کې ډېر برکتونه او رحمتونه واچي، تکي ماشاءالله ډېر تکړه تکړه هنرمندان راځي، ډېره ښه زده کړه کیږي، او دغه رنګه زه خپل هم دلته کې دې مفکوره زده کړه کومه. سحری کې چې کم نه کار لزمه منجلو کار کوم، مازیګری کې راشم نو دلته کې بیا خز دکړه موږ له استادان کوي خپل یې سلی کو، او یې جی بس ورسره د غټک پک سندري تپې م کوایو دې
شاهکار محمد زیغت دی چې مفکورې ته د ارمونیم یا باجی د زده کړې لپاره ورځي. نوموړی تمه لري چې په راتلونکي کې به د موسیقۍ له لارې خپل ولس ته خدمت وکړي.
هلته کې د هارمونیم او د ګانې کلاسونه اخلم. مونږ په دې کورس کې هم حصه واغسته، داسې مونږ ملګري کله کله راټولیږو په مفکوره کې. مونږ ګټار وي، رباب وي، هارمونیم وي، تبله، هغې سره مونږ ګانې وایو، مستي کوو، موسیقي کوو.
د موسیقۍ په دې مرکز کې نومیالی موسیقار اے آر انور د ارمونیم د زده کړې ترڅنګ د موسیقۍ په رموز هم د موسیقۍ زده کړیالانو ته درس ورکوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دا مرکز به په راتلونکي کې ښه هنرمندان ټولنې ته وړاندې کړي.
مجموعي طور باندې دا چې کوم نظریه ده، دا ډېره ښه، دا ډېره پایداره ده چې د موسیقۍ سره احاطه لري، موسیقۍ سره شوق هم لري او ذوق هم لري، او په خپل پریکټیکل هم موسیقي کوي. هغه چې په هر څوک باندې کوي، په هر طریقه باندې کوي، خو لیکن تربیت خو لازم دی کنه. هغه د موسیقي چې کوم هغه رموز دی، د هغه چې کوم نوک پلک دی، دای خو ضرورت غمخاوي.
چې مفکوره سیړنیز پراختیایي مرکز د موسیقۍ د آلو د زده کړې د کورس ترڅنګ د انځورګرۍ د زده کړې کورس د رڼابند په نوم د ماشومانو لپاره په پښتو، هینکو او قهوار ژبو باندې میاشتنۍ مجله او ترڅنګ یې د کتابونو د چاپ لړۍ هم روانه کړې ده.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزه خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو